واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د 2020 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې تاسو ټول ته د 2020 کال مبارک وایم نو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل سولې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په دوه یا درې ولایتونو کې د شکایتونو پروسې د شکایتونو د څیړلو بهیر نه دی پیل شوی امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې په مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کاندید په څلورمه روبه کې 4.1 میلیونه امریکایي ډالر بسپنه راټوله کړې
قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دیني عالمانو یوه ډله کندهار ته د سولې د پیغام د رسولو لپاره تللې
نو انشاء الله زمونږ امید الله تعالی نه دا دی چې داسې ورځ به راشي چې انشاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح آرامي او ورورولي به راځي
د انتخاباتو ناظرین په ټاکلې قانوني موده کې د ټولو شکایتونو د څیړلو د کار په اړه اندیشنه څرګندوي
دا مجبور چې څېړل وکړي تر څو هغه عدالت په آخر کې تضمین کړي
او د نوي کال لومړۍ شېبه د اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې چې ډېر شمېر خلک راټول سوي وه او په اورلوب ولمنځل سوه په دې اړه هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زه شافیع سردار تاسو ته وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکوي د دوه یا درې ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په لمړنۍ نتیجو د لمړنۍ نتیجو په حق له د شکایتونو د سیړلو بهیر پیل شوی دی د کمیسیون ویان دی زرمینې کاکړ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د سیړلو کار د پنجشنبې په ورځ پیل شي
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوې دي له پرون نه شروع شوې دي متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل هغوی د تصویر بندي په برخه کې ده انشاءالله چې سبا به بررسیانې شروع کیږي
د کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست انتخاباتو د لمړنیو نتیجو په هکله د کمیسیون ته 15500 شکایتونه ورسېدلې دي په شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوې دي
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي تباندې 2 میلیونو افغانانو ته چې اوږدې جګړې او طبي آفتونو زیانمن کړي دي د بشری مرستو د رسولو لپاره په 2020 کال کې 230 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده د اوچا د څیړنو په اساس په روان میلادي کال کې 9.4 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او دا د افغانستان د نفوس نږدې درېیمه برخه کیږي ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانان د سولې تږې دي او په افغانستان کې روانې اوږدې جګړې خلک ستړي کړي دي
د قندز، تخار او بلخ ولایتونو امنیتي چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د دې ولایتونو په درې ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 28 امنیتي منصوبینې وژلي دي یوې امنیتي سرچینې د نومنه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د قندز ولایت د دشترچی په ولسوالۍ کې 14 افغان امنیتي منصوبین وژل شوی دي د قندز د ولایت د پولیسو قمندانۍ دغه نښتې تایید کړې دي خو ویلي دي چې په دې جګړو کې 2 پولیس وژل شوی دي
د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د مخدره موادو د پروسس 12 فابریکې لمنځه وړي دي د وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا ژغته وویل چې دا عملیات د ترګرو ډلو د مالي سرچینو د لمنځه وړلو لپاره د غزنی ولایت د دایک ولسوالۍ په بالا کلی کې سوی هغه زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 12 کارخانې چې 144 دیشتنه چرس په کې ځای پر ځای و کشف او لمنځه وړل سوي دي ښاغلی رحیمی وویل په دغو عملیاتو کې له پولیسو سره هوایي ځواکونو هم همکاري کوله
د افغان فلم ریاست تایید کړل چې د افغانستان نامتو ټوکمار او ممثل محمد آصف جلالی نن د کابل په یو روغتون کې مړ شوی دی د افغان فلم مشر سارا کریمی امریکا غاک ته وویل خاغلی جلالی د زړه سکتې لامل په حق ورسیده. د افغانستان جمهوریت ریاست د اسف جلالی د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د جمهوریت محمد اشرف غنی د قبله ویل شوی دی چې محمد اسف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا خپروله او د ټولنې په جوړښت کې زیار باسه. محمد اسف جلالی په کاکا اسف هم مشهور و.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې د راټول سو مظاهرو چانو د تیت او پرکول لپاره اوشکي بهاون کې گاز کارولې دي. نن دوهم ورځ د چې سلګونه ایراني پلاوه شي عملیشي د نور مظاهره چانو او په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته راټول سي وو. مظاهره چانو تیر ورځ وکړای سوای چې سفارت ته دننسي. مظاهره چانو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او په دیوالونو یې رسامي هم وکړې. د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب نه دی سوی او د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره عسکر، فدرالي پولیس او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه لیږلي دي.
بل پلو د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې وسو 50 عسکر منځني ختیځ ته په بیړه لیږي. د غیلان د امریکا په سفارت د ایران پلو شیعه ملیشو او نور مظاهره چانو د برید په خبرګون کې شوی. د دفاع وزیر مایک اسپر په اعلامیه کې ویلي دي چې د چټک پرګون د ځواکونو د یو پیاده کنډک د لګول امر یې لاسلیک کړی. ښاغلی اسپر ویلي دي په راتلونکو څو ورځو کې به نور عسکر هم منځني ختیځ ته د تګ لپاره تیار شي، خو یو تازه رپورټ وایي چې دغه ملیشي په تکتیکي ډول د سفارت له شاوخوا نه په شا تللي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي او دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي چې د امریکا سره جګړه وکړي. ترامپ دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې قهرجنو مظاهره چانو په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف سیس خواوري.
ترامپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي که د امریکا سره جګړه وکړي. ترامپ له دې مخکې ټویټ کړی چې دی د امریکا په تاسیساتو کې د هر ډول تاوان مسول ایران بولي. ترامپ لیکلی چې هغوی به لوړ قیمت ورکړي. دا یو خبرداری نه بلکې تهدید دی. د امریکا ولسمشر په عراق کې د امریکا د پرسونل او تاسیساتو د ساتلو په اړه د عراق د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. هغه په دې اړه د عراق د حکومت د اقدام ستاینه وکړه. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د وسو 50 اضافي سرتیرو پاستولو سره پیخي ته ځواب ورکو او ویل کله امریکا پرسنل او تاسیساتو ته ګواخ زیات شي نو نور ځواکونه هم د تیار سي په حال کې دي. خو مظاهره کوونکو او هغه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د چهارشنبه په ورځ هم په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته خیمه لګول وی او خپل اعتراض ته دوام ورکو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د سعودي عربستان شپږ اوسیدونکي چې په یمن کې بندیان ول نن د چهارشنبه په ورځ خوش شول او هیوا ته ستانه شول. د سعودي دولتي تلویزیون د سر صلیب د نړیوال کمیټې له قوله ویلي دي چې کمیټې د بندیانو په خوشحالیدو کې همکاري کړي.
د اندونزیا په پایتخت جاکارتا کې لږ تر لږه 9 کسان سیلابونو نن مړه کړي دي. مسؤلینو ویلي دي د سیلابونو له وجې په زرګونو خلک مجبور سوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
دوه هندي عسکر نن د کشمیر د کنټرول د کرخې پوګدو کې د وسلوالو جنگیالیو سره په نښتو کې وژل شوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوړی.
د کشمیر د کنټرول کرخې دواړو خواو ته د هند او پاکستان نظامی ځواکونه پراته دي. کشمیری مبارزین کله کله د کنټرول له کرخې نه اوړي او پر هندي عسکرو باندې ډزې کوي. د پریس ټرس اژان د هند پوځي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی دا دوه تنه عسکر د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شو. د هغو پاکستاني وسلوالو د لارې د ډب کولو لپاره اپیل کړي چې په غلچکي ډول د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر نه راوختي وو. هند او پاکستان زاړه دښمنان دي او دواړه پر کشمیر باندې د بشپړ ملکیت دعوه لري. ورسته له هغه چې د هند مرکزی حکومت په یو طرفه ډول د کشمیر د داخلي خودمختاری ماده فسخ کړه له پاکستان سره اړیکې خراب شوې. دواړو د 1947 میلادي کال په اگست کې پر هند باندې د برېټانیې استعمار په پای کې پر کشمیر باندې قبضه کړې و. د هند د پوځ یوان ډګرمن دیواندر آنند پی ټی آی اژانس ویل چې پوځي عملیاتو سم روان دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند یو کاندید د انتخاباتي حلزلو په څلورمه روبه کې 40.1 میلیونه امریکایي ډالر بسپنه راټوله کړې ده. د کاندید پیټ بوریچچ انتخاباتي ټیم نن اعلان دغه اعلان وکړ. هغه د پیسو راټولولو په دریمه روبه کې 19.1 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي ول. د ډیموکرات ګوند تر اوسه د 2006 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره 15 کاندیدان لري او ښاغلی پیټ بوریچچ ښایي د هغو کاندیدانو په سر کې راشي چې ډېرې پیسې راټولې کړې دي. د جمهوریت ریاست انتخابات د همدې کال د نومبر په میاشت کې کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به راسو رپورټ ته چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي لا هم په یو شمیر ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر نه دی پیل سوی. د دغه کمیسون چارواکو یې د شکایتونو حجم ته په پاملرنې اندېښنه ښیي چې ممکن ټول شکایتونه په ټاکلي قانوني موده کې ونه څیړل سي. د انتخاباتو د څار ادارې هم ورته اندېښنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د 2-3 ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شوو شکایتونو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسون وایاندي بیرمن زرمینه کاکړ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پاتې ولایتونو کې به د شکایتونو د څیړلو کار د پنجشنبې په ورځ پیل شي.
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوي دي، له پرون نه شروع شوي دي. متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل، هغوی د تصویر بندي په برخه کې
دا انشاء الله چې سبا به بررسی شروع کیږي. د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو دغه کمیسون 14,500 شکایتونه ثبت کړي. په دغه شکایتونو کې تر ټولو زیات د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي. په دې ولایت کې د ثبت شوو شکایتونو شمېر 2,321 ته رسیږي. ورپسې په کابل کې 2,300 شکایتونه ثبت شوي. د کندهار په ولایت کې 2,000 شکایتونه ثبت شوي او د جوزجان په ولایت کې تر ټولو کم 30 شکایتونه ثبت شوي دي. د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو تر اوسه د کابل په ګډون پېښمیر ولایتونو کې د سیړنې چارې هم پیل شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د چارواکو د وینا له مخې شاوخوا 80% شکایتونه د ټاکنیزو جرمونو په اړه شوي چې پلټنه یې وخت اړتیا لري. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون وایاند میرمن کاکړ وایي چې کمیسون په دومره زیات شمېر د شکایتونو ثبتولو تمه نه لرله. د همدې له امله میرمن کاکړ اندېښنه ښیي چې کېدای شي ټول ثبت شوي شکایتونه به په ټاکلي قانوني موده کې ونه څیړل شي.
د قانون او طرز العملونو په اساس موږ لس ورځې وخت لرو چې د شکایتو ته رسیدنه وکړو. ګرچه د شکایتو کچه ډیره زیاته ده، موږ هلې ځلې بداوي چې په دې لس ورځو کې ټول شکایت بررسی شي او په هغه باندې فیصله وشي او نتیجه ابلاغ شي. خو موږ چې ګورو د شکایتو کچه ډیره زیاته ده، فکر نه کوو چې په لس ورځو کې به وشو کولای چې ټول شکایتو ته رسیدنه وکړو.
بیرمن کاکړ وایي کمیسون لپاره مهالوېش خورا مهم دی، خو په عین حال کې دغه کمیسون لپاره شفافیت هم زیات اهمیت لري.
په دې برخه کې ډیری بررسیانې وشي سوچه هغه شکایت چې ثبت شوی دی هغه ته د قانون او طرز عملونو په اساس رسیدنه وشي.
د ټاکنو ساري ادارې هم په ټاکلي قانوني موده کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د ټولو شکایتونو څیړلو کار پاره اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن دا کمیسون په دې موده کې ټول شکایتونه ونشي څیړلي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د ساري ادارې د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د پیپا اعلامیه وایي چې دا اداره د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا په دقیق او منصفانه ول د شکایتونو سیرلو په برخه کې دغه کمیسون د هڅو هر کله کې، خو په عین حال کې د کمیسون پر وړاندې پروتو غاخونو په حق لا اندېښنه هم څرګندوي. پیپا وایي د دغه ټولو 14,500 شکایتونو سیرل په ټاکلي کلنی موده کې آسان کار نه دی. دغه اداري اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې د ټولو شکایتونو سیرل خامخا وخت اړتیا لري.
دا مجبور چې سیرل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعی یا شکی په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت څو ده هغه هم د تعال چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک به تر کې
د پیپا په اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسون د ولایتي کمشنرانو نشتون هم یادونه شوی او ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کمشنرانو نشتون به د کمیسون د شکایتونو د پلټنې په کار ناسم اغیزه وکړي. تر اوسه ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون په هلمند کې د شکایتونو د بهیر د ځان په اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړه د ایران لپاره یو ښه انتخاب دی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دیني عالمانو یوه ډله کندهار ته د سولې د رسولو لپاره تللې او د 2000 نوی کال لومړی شیبې په اورلو ولمنځل سوې. په دې باره کې هم مفصل رپورټونه لرو، هیله ده چې خبرونه واوري. راپوسه دې رپورټ ته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په امنیتي او دفاعي سکتور کې د ښځینه منصوبینو د چارو د تنظیم او عدالت غوښتنې لپاره د پوځي ښځو ملي او نړیواله شورا جوړوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان جمهوري ریاست او د نړیوالو بنسټونو د دغې شورا د جوړولو طرحه تایید کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غته وویل چې د پوځي ښځو د ملي او نړیواله شورا د جوړولو طرحه د لندې میاشتې په 14مه نیټه د پوځي ښځو سولې او امنیت په ملي کانفرنس کې وړاندې شوې وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست نړیوالو بنسټونو او د لومړۍ میرمنې د دفتر لخوا تایید او ملاتړ یې وشو. د ښاغلي امان پر وینا د تیرې سې شنبې په ورځ د افغانستان د امنیتي سکتور د شلو ښځینه منصوبینو په ګډون د لومړۍ میرمنې د دفتر د ملي امنیت شورا د خزو او بهرنۍ چارو د وزارتونو د قاتم لټړ د ماموریت او د یو شمیر سفارتونو استادو په یوې غونډه کې د افغان پوځي خزو د شورا پر اساسنامه او طرز العمل باندې بحثونه هم کړی دي.
هدف از ایجاد شورا
د پوځي خزو د ملي شورا د جوړولو هدف دا دی چې د شورا د امنیتی بنسټونو د جندر او بشري حقوقو د ریاستونو ترڅنګ د عدالت غوښتنې او برنامه جوړولو په برخو کې کار وکړي او په افغانستان کې پوځي خزو په منسجم او منظم ډول او له یو بل سره په همغږي فعالیت وکړي او د خدمت کولو مصدر وګرځي او د نړیوال پوزي شورا په برخه کې افغان خزې هڅه کوي چې دغه شورا له لارې له بهرنیو خزینه پوزیانو سره خپل تجربه شریک کړي او له دې لارې له بهرنیو امنیتی بنسټونو او خزینه پوزیانو سره پراخي اړیکې ولري. فوادمان زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغان پوزي خزو د ملي شورا د رهبرۍ غړي د روان میلادي کال د مارچ په 8مه د پوزي خزو د نړیوال شورا طرحه په رسمي ډول له ناتو سره شریک کړي او د همدې کال تر پایه به د یو شمیر هیوادونو د دفاع وزارتونو د رهبرۍ د کچې له پوځي خزو سره د تجربو د شریکولو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسون غړي شینکای زهین کړو خیل د پوځي خزو د شورا جوړول د افغان خزینه پوځیانو یو مهم ګام ګڼي. اغلی کړو خیل امریکا غکته وویل
شوراګان یو خپل دي خپل داخلي ارتباطات ډېر پیاوړي کوي. دوی په مسایل باندې کولای شي چې په فوري سره یو بل سره شریک کړي تر څو پر یو رای حل ورته شي. او فکر کوم چې دوی یو ځای کېدل همغږي کېدل د دې والو لپاره د دې خپل لپاره د دې مهم رول لوبولای شي. نه تر هغه چې دوی په داخلي یو انسجام او یو ارتباط ولري، بلکې دوی ارتباطات د نړۍ نور ملکونو هغه مېرمنې چې کډار تا ورته ابتکارات کوي او هغوی سره وصل کیږي. دا خود په خود دوی په غږ باندې د دې په پیاوړتیا
شینکای کړو خیل ټینګار وکړ چې د پوځي خزو شورا د پیاوړتیا لپاره باید د افغانستان په سیاست کې ښکېل خزي له دې اقدام څخه بشپړ ملاتړ وکړي او د دغه شورا د فعالیتونو د پراختیا لپاره زمینه مساعده کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار د راپور په اساس دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو شمیر 15400 تنو ته رسیږي چې 2400 د ملي اردو او سباندې 4300 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار هم دا شان ویلي چې 110 خزې د هوایي ځواکونو، 115 خزې د پولیسو او 40 خزې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړه د ایران لپاره یو ښه انتخاب دی. ټرمپ دا څرګندونه څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په سلګونو ایراني پلاوه مظاهره کوونکو پرون په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید هڅه وکړه. نور حال پر رپورټ کې باوري.
وروسته له چې ایران پلاو مظاهره کوونکو د سه شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته د داخلي دوه هڅه وکړه، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره جګړې ته سترګې پلار نه دی. ټرمپ دا هم وویل دا به د ایران لپاره هم ښه پرېکړه نه وي که له متحده ایالاتونو سره جګړه وکړي.
فکر نه کوم چې دا به ایران لپاره ښه پرېکړه وي. جګړه به ډیر وخت دوام ونه کړي، خو زه نه غواړم
زه سوله غواړم. ایران باید د نورو په پرتله زیات د سولې غوښتونکي وي. زه اټکل نه کوم چې جګړه پیښ شي، ګمان نه کوم چې ایران دی هم جګړه وغواړي.
ترامپ له دې مخکې ټویټ کړی و چې دی د امریکا په تاسیساتو کې د هر ډول تاوان او ژوبلي مسؤول ایران بولي. ترامپ لیکلی و چې هغوی به لوړ قیمت ورکړي. دا یو خبرداری نه بلکې یو تهدید دی. د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 250 اضافه سرتیرو په استولو سره پیښې ته ځواب ورکړ او وی ویل که د امریکا پرسونل او تاسیساتو په وړاندې د تهدیداتو کچه لوړه شي، نور ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي. هغه ویډیو چې د امریکا دفاع وزارت لخوا خپره شوې ښکاره کوي چې د امریکا د پوځ چورلکې د چټک غبرګون ځانګړي سمندري ځواکونه د امریکا سفارت په محوطه کې ښکته کوي او اپاچي چورلکې په سیمه کې ګزمې کوي. خو مظاهره کوونکو او د ایران له ملاتړو څخه برخمنو ملیشو نن د چهارشنبې په ورځ هم په بغداد کې د امریکا سفارت مخ ته خیمې لګولې وې او خپل اعتراض ته دوام ورکړ.
دا شهیدان ته ډېر لږ څه دي چې موږ وړاندې کړل. زموږ ډېر کسان وژل شول. دا لومړی ځل نه چې امریکا پر موږ برید کوي. مخکې هم دوه درې ځله بمبار راباندې شوې. له دې ځایه به هیڅ وخت ولاړ نه شو. موږ دلته د خپلو شهیدان د روح او د امریکایي یرغلګرو تر وتلو پورې چې زموږ په خاوره کې زموږ پر پوځ تیری کړی دلته ناست یو.
یو شمیر امریکایی دیپلوماتان که څه هم د جګړې د نه کېدو غوښتونکي دي وایي چې په سیمه کې د ایران اقداماتو محدودې لارې پرېښي دي.
ایران په دوامدار شکل زموږ ډیموکراسي ته په نظامي قدرت ځواب راکړی. نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې د ډېرو نورو هیوادونو ته بنا اندا د غیر قانوني رژیم ثابت رفتار دی. موږ به پر ډیپلوماسۍ تمرکز وکړو. کله چې ایران پر امریکا برید وکړي لکه څنګه چې د حزب الله په شان خپلو ملاتړو په مرسته وکړ، موږ به د ځان د دفاع لپاره نظامي ځواب ورکړو.
په عراق او سوریه کې پر شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ لري د امریکا د هوایي بریدونو له امله مظاهره کوونکو پرون ونه کړای شول چې په بغداد کې د سفارت اصلي تعمیر ته ځانونه ورسوي. د امریکا خارجه وزارت وویل چې ټول پرسونل خوندي دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنو اوریدونکو، د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د بې طرفه دیني عالمانو یوه ډله کندهار ته د سولې د پیغام د رسولو لپاره تللې. دغه دیني عالمان وایي چې دوی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربان غوښتنه کوي او د ولسوال د وسلوالو طالبانو د مشرتابه د اوسېدو تر سیمو پورې به د سولې پیغامونه ورسوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د جګړې پرسد او د سولې په پلوي د کندهار په لارو کوڅو کې د دینی عالمانو ژغ، د افغانستان د بې طرفه دینی عالمانو د سولې حرکت، د مشرقي او مرکزی ولایتونو دینی عالمان له یو واضح پیغام سره جنوب ته راغلي. پیغام یې دا دی چې افغانان سولې ته د رسیدو لپاره ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړي.
چې اخوا مسلمانان دي او دې خوا مسلمانان دي، زموږ غرض او هدف دغه دی چې صرف دغه د وینې تویدا دا بند شي او اصلاح او صلح او مصالحه مسترش.
دغه دینی عالمان زیاتی چې د جګړې په دوام کې دواړه لورو ته افغانان وژل کیږي او هیواد یې لستر بحران سره مخ کړی دی. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه درلوده چې جګړه ودروي.
اول دا چې د افغانستان بی طرف علما کرام په جنگ کې لخکیل خواو د زر تر زر اوربند غوښتن کیدی.
دینی عالمان باورمندی شي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته زیات اړتیا لري او د سولې مذاکرات هم نږدې مرحله ته رسیدلي.
د افغانستان د بې طرفه دینی عالمانو د سولې حرکت غړي وایي چې د سولې د پیغام در رسولو لپاره به د وسلوالو طالبانو د مشرتابه سیمو ته ځانونه ورسي. دوی په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې هاخوا د چمن او کوچ شورا ته د تګ یادونه وکړه چې که د وسلوالو طالبانو اجازه ترلاسه کړي نو د دوی په وینا چې د خبرو لپاره به هلته هم ورسي.
او هر کله چې انسان خصوصا مسلمان د خیر اراده وکي او د خیر په نیت راوځي، الله تعالی هغه کې برکت اچي. نو ان شاء الله زمونږ امید الله تعالی نه داده چې داسې ورځ به راشي چې ان شاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح رامي او ورولي به راځي.
موږ صلح غواړو، امن غواړو، شریعت غواړو او اورمن اوربند دایمي غواړو.
دوی له کندهار ښار څخه وروسته د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې له ځایي اوسیدونکو او دینی عالمانو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې پیاوړې کړي. د افغانستان جنوبی ولایتونو ته تر ډیره په دې نظر کتل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د قیادی شورا په ګډون د دې ډلې د مشرتابه پلرنې سیمه ده او د سولې هڅې پکې اغیزمنې ثابتېدلای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په بلخ کې د طالبانو د پخواني غړي سید اکبر اغا لخوا د شمالي زون د علماو سره په یوه غونډه کې د سولې د راتلو لپاره خبرې وسوې. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د طالبانو پخوانی غړي سید اکبر اغا چې د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشري کوي په بلخ کې د شمال زون له علماو سره له نږدې د سولې په اړه خبرې وکړې. دوی ویل هڅه به کوي چې سولې ته او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. سید اکبر اغا مطبوعاتو ته په خبرو کې وویل طالبان تر هغې له امریکا سره د بین الافغاني خبرو په پیل کېدو توافق نه کوي چې تر څو د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې توافقنامه لاسلیک شوې نه وي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې له افغانستان څخه ووځي او حکومت دې سوله له انتخاباتو نه قرباني کوي.
طالبان تر هغه وخت پورې زما په فکر باندې د امریکا سره توافق په دې نه کوي چې بین الافغاني خبرې وسی. څو چې د امریکا توافقنامه نه امضا شوی هغه توافقنامه چې هغه دوی په نو پړاوو کې پای ته رسولې وه د امریکا د وتلو وخت هم پکې تعین شوی دی او دا هم پکې شته چې ټول امریکایان به د افغانستان څخه وځي. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې امریکایان خپل اشغال ته یا د پای ټکی کښېږدي او توافقنامه امضا شي. نو نور به د افغانانو ترمنځ خپله خبره وسي چې هغه بین الافغاني خبرې دي، د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به خبره وي. نو په هغه خبرو کې به نور د افغانستان د مظلوم ملت د دې کړې د حالاتو څخه راوځي په افغانستان کې به امن راشي.
نوموړي زیاته کړه چې امریکا دې له افغانستان څخه ووځي او حکومت دې سوله له انتخاباتو نه قرباني کوي.
موږ امریکایان ته وایي چې خپل اشغال ته دې د پای ټکی کښېږدي او همسایګانو ته وایي چې په افغانستان کې دې د افغانستان په باب باندې همسایه مثبت رول لوبولی شي، هم منفي رول دې نه لوبوي چې دلته ادامه جنگ پیدا کړي، همسایګان دې مثبت رول ولوبوي. او موږ حکومت ته وایو چې صلح دې د انتخاباتو نه قرباني کوي، انتخابات د سولې قرباني کوي. موږ طالبانو ته وایو چې هغه شی چې هغه د ملت د منافعو او د اسلام سره ټکر نه لري په هغه شي کې دې تیری وکړي.
د سرپل ولایت یو تن دینی عالم عبدالرحیم عرفانی وویل چې دوی اوس زکه د سولې خبرو ته هیله مند دي چې د سولې خبرې د جګړې د خکېلو خواو لخوا پیل شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
در نوریدونکو د نوي 2020 کال لومړۍ شېبې په اورلوب سره ولمنځل شوې. تفصیل پر رپورت کې واوري.
کچه هم د استرالیا په نیو ساوت ویلز کې چې تر ټولو ډیر نفوس لرونکي سیمه ده، د یوې میاشتې را په دی خوا د اور لګېدو له امله ډیر خلک بې ځایه شوي او څه د پاسه زر کوره سوځېدلي او 12 کسان وژل شوي دي، خو څه د پاسه 1 میلیون خلک د نوي کال د اور لوبو دودیزې نندارې ته راټول شوي وو.
ټوله درائی مې وسوځېدله، له هیرونه پرته بل هیڅ نه دی را پاتې.
په زرګونو کسانو د هانګ کانګ په وکټوریا هاربر کې د 2000 کال هرکلای وکړ او سمدستي وروسته بیا د دموکراسۍ په پلوي شعارونه پیل کړل. د هانګ کانګ چارواکو د امنیتي ستونزو له امله د اورلوبو ننداره لغوه کړه.
دا د 2000 میلادي کال اوله ورځ ده او زه فکر کوم موږ په کافي اندازه آرام کړ او ډیر تھانکیو. اوس وخت رسیدلی چې بیا سره راټول شو او نړۍ ته وایو چې منصرف شوي نه یو.
د نړۍ ځینې مشران د نوي کال په مناسبت په دودیزه توګه ولس ته وینا کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د خپل حکومت او د اتحادیو ترمنځ د تقاعد د پلانونو چې د سترو لاریونونو لامل شو د جوړجاړي غږ وکړ.
جه کانسینس
زه په هغم چې بدلون اکثره یو ډول ټکان ورکوي، خو اندېښنه باید موږ دې ته اړ نکړي چې هیڅ اقدام ونه کړو، ځکه ډېر څه د کول شته.
او په روسي کې د یو لسو مختلفو وختونو په لرلو د نوي کال مانځنه هم تر ټولو ډېری اوږدې مانځنه وي.
موږ په ډېر کار کې چن متحرک او جنجالي وخت کې ژوند کوو، خو موږ د روسیې د بریالۍ ودی او پرمختګ لپاره هر څه کولای شو چې په دې ډول موږ خپل ژوند کې بدلون او بهتري راوستلی شو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې د اوږد واټن د توغندیو او اتومي ازموینو د بیا پیل ګواښ وکړ. او په نیویارک کې چې د نیمې کال ننداره په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري، چې د پاسه 1 میلیون خلک په ټایم سکوئر کې راټول شوي وو او د ټوپ د لویدو سره وشمیرلې.
ټول هغه څه چې په نیویارک کې په یهودانو کېږي او تېر اونۍ وشو، هغه څه دي چې باید 60 کاله د مخه پای ته رسېدلی وای، خو اوس هم کله ناکله کېږي. موږ غواړو چې سږکال د ټولو لپاره د خوشحالۍ کال وي. موږ د ټولو لپاره سوله غواړو.
د پاکستان په راولپنډۍ کې یو شمېر خلک د نوي کال په مناسبت د کور جوړولو د یو شخصي شرکت لخوا پلان شوي اور لوبو ته راټول شوي وو، خو ځایي چارواکو د نندارې اجازه ورنه کړه.
قدر منوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه